السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد کراچۍ د چاودنې حال، پلاور کې په یو هندي قیدی حمله، د پاکستان د خارجه دفتر غونډه، د سردار محمد داود خان کلیزا، په پاکستان کې راتلونکي انتخابات او په هغه کې د اقلیتونو ونډه، د قبایلي سیمو صورتحال او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر درته وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمي حمله کې د وژل شو کسانو شمېره 11 ته رسیدلې. نن سوګ اعلان شوی په برتانیا کې 11 کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د تراګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوی. او د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د رپورټونو په اړه به سخت تحقیقات کوي. د خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په غږ د هغه بمی حمله وروسته د سوګ اعلان شوی چې د ښار د مؤمن آباد په سیمه کې پرون د دغه ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې ترسره شوی ده. په دغه بمی حمله کې 11 کسان وژل شوي او څه باندې 50 ژوبل دي. پرون له پیښې وروسته په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو بیان عبدالملک مشال ریډیو ته وویل د حملې هدف د دوی د ګوند انتخاباتي کاندید بشیر جان وو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید ویلي دي که ملت پالو او روشن فکر ګوندونو د بریدونو مخه ونیول شو نو د پارلمان واک به د سخت دریزو لاسو ته ورشي. لا دې وړاندې د جمعې په شپه د متحده قومي موومنت په دفتر او پرون په همدغه ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په یو بل کاندید په بمی حملو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د ټولو بمی حملو په وسوالو طالبانو په غاړه اخیسته او ویلي دي چې دوی به همدغه سي د عوامي نېشنل پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت پر غړو بریدونه کوي. په برتانیا کې پرون 11 کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د تراګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوی. له دې 11 کسانو نه لږ تر لږه شپږ تنه په دې تورن شوی چې په پاکستان کې د تراګرو د روزنې کمپونو ته تللي دي. دا ډله چې غړي ټول برتانوي مسلمانان دي د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې د اتو لویو بمونو او په نورو ځایونو کې د ټایم بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو تورنه شوې ده. بلخوا پاکستان ویلي په هیواد کې د تراګرو د روزنې کمپونه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري پرون د دې وزارت په ونیزه خبري غونډه کې وویل چې دوی د نړۍ په هر ځای کې د هر قسمت راهګري غندنه کوي.
پاکستان کې د ترهګرو یو کیمپ هم نشته. البته ټوله نړۍ کې ترهګر شتون لري. زموږ باور دی که څوک په هر ځای کې د ترهګرۍ کاروي وکړي باید چې هغه انصاف ته ورسول شي.
د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن یو کس چې د ځان وژون کې حملې نیت یې لرلو د افغان ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د امنیه قمانداني ویان غورزنګ اپریدی وویل چې په دغه پیخه کې یو ښځه او یو ماشوم اجوبل شوی دی. د نوموړي په خبره دغه کس تازه له پاکستانه کندهار ته رسېدلی و او غوښتل یې چې په دولتي تاسیساتو حمله وکړي خو پولیسو وپیژند او هدف ته رسېدو مخکې ووژو. تر اوسه وسوالو مخالفینو په دې اړه سندی ویلی. د پاکستان د جیلونو یو چارواکی وای هغه هندي جاسوس چې د مرګ سزا ورته ورل شوی هغه مهال سخت جوبل شو چې د لاهور په یو جیل کې دننه پر حمله وشوه. د جیلونو صوبایي مشر فاروق نذیر اویل سربجیت سنگ باندې پرون په کوټ لکپت جیل کې د دوه نورو قیدیانو لخوا د خښتو او کانو گزارونه وشول چې پکې نوموړی سخت جوبل شو. نذیر اویل چې هغه یې د علاج لپاره هسپتال ته استولې دي. سربجیت سنگ په لاهور او فیصل آباد کې د 1990 کال د بمی حملو په یو لړۍ کې څوارلس کسانې وژل د لاس لرلو په تور ونیول شو. په 1991 کال کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د هغې ودانۍ د مالک تنیولو امر ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ نړیدلې ده. نوموړی په داسې وخت کې دغه حکم ورکړی چې د دې ودانۍ د نړیدلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 324 ته رسېدلې. پرون نږدې 100 کسان د ړنګې شوې ودانۍ له ملبې نه ژوندي راوستل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیایي وسلې د کارولو د ریپورټونو په اړه به سخت تحقیقات کوي. اوباما په واشنگټن کې د خبرو په وخت یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د کیمیایي وسلې د کارولو ثبوتونه به د لوبې لور بدل کړي.
I've been very clear publicly but also privately.
زپا ولسی او شخصي مجلسونو کې په دې اړه ډېر واضح یم چې د شام د حکومت لخوا د خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارول به له هغه کرخي او خپلوي چې زما محاسبه او لدې مسلې سره د امریکا چلن به بدل کړي. د امریکا د کانګرس سیوی کمیټي په باستن ښار کې د مریتن پر لوبې لبرید وروسته د ماسکو واشنگتن ترمنس په امنیتی برخه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې. د کانګرس غړي ډانا رورابیکر ویل روس او د منځنۍ ایجیایي حکومتونو سره همکاري باید پراخه شي سو په سیمه کې رامنځته کېدونکي ګواښونه تشخیص او ورسره مقابله وشي. رورابیکر د بهرنو اړیکو د کمیټې د هغې غونډې مشري کوله چې سرلیک یې په چچنیا کې اسلامي سخت دریځه د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ و. او بل خبر دا چې د روس پولیس او امنیتي چارواکو د ماسکو په یو جمعات کې د جمعې لمونز وروستو یو سل او سلویخ کسان ونیول. د روس د فدرالي امنیتي ادارې لخوا په خبري شوي بیان کې ویل شوي چې د روس د خبري اجنسونو لخوا خبر کړل شوی دی او زیاتوي چې د دارالالکم په اسلامي کلتور مرکز کې د نیول شو کسانو په ډله کې د نامعلومو هیوادونو دیرش کسان شامل وو. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده بصیر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږه په ویب سټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به اورئ کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له انتخاباتي مرکز سره نږدې 14 شپې چې لامل یې 11 کسان وچل شوي دي. د پیښو یو اني شاهد وایي
تپوس کو غوښتنه کو چې اخر زمنګ د کارکونان زمنګ د خلک بیګونه ولی وجلې کیږي کدا هلی نو ګرانه د پاکستان زیات وشلېږي.
د لاهور په یو جیل کې قید هندي وګړي سربجیت سنگ د نورو قیدیانو په حمله کې سخت جوبل شوی او پاکستان د هر قسمه ترهګرې غندنه کوي او وایي چې هیواد کې د ترهګرو کیمپونه نشته خو کارپوهان بیا سوایي
پاکستان کې د تربیتی کیمپونو د خبره نوې نه ده اوس دغې موجودګۍ په اړه باندې دعوې خوشته خو چا سره کیدی شي ثبوت نه وي.
او د پښتو ژبې اداکاره صفیه رانی نن د نړۍ نه سترګې پټې کړې.
مټکوره وده کته ماما دې څومره خيار دی د کارغه ورته حکم نه رسی بچي ته د ماما نام زیاتې.
دا او نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او وسو د خبرونه لومړی ریپورت اړهخته. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې بمی چاودنه شوې ده چې لامل یې 11 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. په تیرو څلورو ورځو کې د پاکستان په ستر صنعتي ښار کې دا درېمه بمی چاودنه چې د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو ترسره کیږي. په عوامي نېشنل ګوند ترسره شوې حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې ریپورت کې اورو.
پولیس چارواکي وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په مومین آباد سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنه شوې چې له امله یې 11 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات جوبل شوي دي. د سی ای ډي پولیسو ایس پی مزر مشواڼي مشال رډیو ته ویلي چې د 10 کیلوګرام څخه زیات بارودي مواد د پیښې په ځای کې په درول شوي رکشه کې ایښودل شوي وو چې د چولو څخه یې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د مطبوعاتي څانګې مسؤل عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي چې د حمله هدف د دوی انتخاباتي امیدوار بشیر جان وو خو نوموړی له دغې حملې څخه روغ رمټ وتلې دی.
مومین آباد کې هلته سي وړو کې تاسو جلسه ورته وایي یا کارنر میټینګ ورته وایي که نه او بشیر جان وایي لږ لیټ رالو چې څنګه خپل لږ ګاډی بس راکوېدو والاو دا حمله شوې ده. د حملې سره بې تاشه ډزې شوې په کارکنانو باندې. بالکل بشیر جان صاحب په خیر خیریت.
ډاکټران وایي په جوبل شوو کسانو کې د اتو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خاریان وایي چاودنه دومره زوره وره وه چې اواز یې تقریبا په نیم ښار کې اورېدل شوی دی. د ځایی رسنیو په وینا په چاودنه کې د مفتی نظام الدین شامزی ورور ډاکټر عزیز الدین شامزی او د هغه لس کلن بسی محسن شامزی هم وژل شوي دي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په کاندیدانو د دویمه حمله وه. لومړنۍ حمله د جمعې په سهار د ښار په لانډي ټاون کې د دغه ګوند په انتخاباتي امیدوار عبدالرحمن ترسره شوې وه چې په ترڅ کې یې د هغه موټر ویجاړ شوی و خو نوموړی له حملې ژوندی وتلی و. پر عوامي نېشنل ګوند د جمعې په ورځ د سره شوو دواړو حملو ذمواري وسلوالو طالبانو منلی دي. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی ځکه پر عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم بریدونه کوي چې یاد ګوندونه سیکولر دي او د هغه په وینا د کراچۍ او قبایلي خلکو په وژنه کې ککړ دي. د مومن آباد په سیمه کې د بمي حملې څخه ژوندی وتلی بشیر جان د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري او د کراچۍ ښار د پښتون ګڼمیشته حلقې پی ایس درې نوي څخه راتلونکو ټول ټاکنو لپاره امیدوار دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شای سید مشال رډیو ته ویلي چې دا ډول حملې د لیبرل او آزاد خیالو ګوندونو له ټاکنو څخه د لریوالي هڅه ده.
مونږ دا وایو چې دا یو سوچ چې کوم لیبرل سوچ دی هغه د پارلیمنټ او غواړي او انتها پسند پارلیمنټ ته تلل غواړي. نظر عوام چې دا هغه خلکو لپاره عمده ډرت مقام نن دی ځینې ماده سبب
عوامی نیشنل ګوند د پرونی پیښې په اړه نن یعنی د خالی په ورځ په سند صوبه کې ویر اعلان کړی دی. د یاد ګوند له مرکز باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د ویر د نمانځنې په ورځ به د سند صوبې تعلیمي ادارې او بازارونه خلاص وي او د دوی په دفترونو کې به د مومن آباد د پیښې د قربانیانو لپاره قرآن خوانی کولی شي. یاد دیوی په تیرو څلورو ورځو کې په کراچۍ ښار کې دا دریمه بمی حمله ده. د دغو ټولو حملو ذمواریان وسلوالو طالبانو منلی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو اوریدل چې کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې بمی چاودنه شوې چې له امله یو لس کسان وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه زموږ همکار ظفر کریمی له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې وورو چې دغه خلک د دې پیښې په اړه څه وایي.
زه په بال بیرنګ باندې لګېدلی یم، اخ په مې لګېدلله، سر مې لګېدلی او لاس مې لګېدلی. زه په ځان پوهوم، بیا ما خپله اخ په ونیول، هلته بیا یو کورو کور والا دومره لگا دا کما خبر تا تو کوم چې بنګ منی سمره وار کیږي نو دومره خلکو کې جون پیدا کیږي. زنانه وا اگر هوا تا خپل صادرې زما د خپل نه تاو کو زما وینا چې کما وا بلیډینګ چې کا وغیرو کاو کو او تمام ادارې سکوټری دا غونه دا تپوس کو غختنه کو چې اخر زمنګ د کارکونان زمنګ د خلک بیگونه ولی وجلې کیږي. منګ ته به انصاف په سوش شکل او صورت ملاويږي کدا حل نو ګرانه د پاکستان زیات وشليږي.
بای منګ خو خپل جماعت کې خپل غشت او سبایت وای رزو سټوډنټ جوړو کنه مدنی مسجد کې خدغه ټینګ بیا پته نه لګي چې اچانک اون دغه دماغ شو او اس بیسا په انځ خو دوست پته لګي لاس ماس می زخمي ولګا.
مونګل ته ولر پارټي ورکر یو مونګل ته خپل جلسه تیاری کول دغه بم پټاو شو شدید فائرنگ شو بس یو گولے پاؤں لگے نہ نہ پبم نہ پا گولے لگے دلے مشین گولے دے کلاشن کوف پہلے ہو بم پاؤں میں بیا گنا بس شدید سٹیٹ فائرنگ پاؤں شو بیا بم زم بیا بم زم زخوی مونگ اللہ زر صحیح کچھ مونگ ووٹ واچو گیارہ تاریخ لے
ز چې کله رالمه او زه دی خلکو دنه بوتلم زه په سټیټ باندې کېناسم او دې ټیم کې دغه بم بلاست شو او بیا ایک دم تیار شو او دغه تیاری سره سره جګم دینو بیا فایرنګ هم شروع شو او فایرنګ دومره شدید و چې باغی کې بیا څوک بزان نه دی پوه شوی چې دا आवाज د کم طرف نه راغی او دا आवाज دومره لری پورې رسیدلې دی چې خلکو په ډیفنس کې په منګافیر کې او تقریبا چې په پړګنج کې خلکو اوریدلې دی.
تاسو د کراچۍ د پیښې د عیني شاهدانو خبرې اوریدلې. اوس به لاړ شو اسلام آباد ته. د لاهور په کوټ لکپت جیل کې د تیرو دویشت کالونو نه قید هندي وګړي سربجیت سنگ باندې تیره ورځ دوه نورو قیدیانو حمله وکړه چې په نتیجه کې نوموړی سخت ژوبل شو او د درملنې لپاره سربجیت سنگ د لاهور جناح روغتون ته منتقل کړل شوی دی. د ډاکټرانو د وینا تر مخه د نوموړي حالت تشویشناک دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان لاهور خار په کوټ لکپت جیل کې د پانسی په انتظار هندي قیدی سربجیت سنگ په یو حمله کې سخت جوبل شوی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه 13 ورځ کوټ لکپت جیل کې د 2 کالو نه قید سربجیت سنگ باندې دوه نورو قیدیانو حمله وکړه چې په نتیجه کې نوموړی سخت جوبل شو او په سمدستي توګه سربجیت سنگ په جیل کې دننه هسپتال ته منتقل کړی شو او بیا وروستو د درملنې لپاره جناح هسپتال لاهور ته راوستل شو. د پیښې وروستو سربجیت سنگ وکیل اویس شیخ مطبوعاتو سره خبرو کې اویل چې موکل حالت یې انتهایی تشویشناک دی او د اسپتال انتهایی نگهداشت په واټ کې علاج روان دی او د نوموړي د کوروالاو سره هم په تماس کې دی. اویس شیخ زیاته کړه چې موکل ته یې په جیل کې دمکیانې ورکړی کېدی او دې لړکې سربجیت سنگ جیل انتظامیه هم خبر کړی وه. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د کوټ لکپت جیل انتظامیه سره د خبرو کوشش وکړو نو هغوی په دې اړه د خبرو کولو نه انکاری شو. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک وایي چې د دړکو وروستو جیل انتظامیه له پکار وو چې نوموړي ته یې سخت سیکیورټي ورکړی وي.
بالکل څرګنده خبره ده چې یو دومره اهم ملزم هغه په داسې حالت کې ساتل چې هغه د بل چا د لاسه مړ شي دا د مفتو یو بدنامي هم وشوه. په دې کې زموږ د ادارو او زموږ د ملک او پکار ده چې حکومت د دې نوټس واخلي او دا بله رخته زموږ د خلکو چې کوم روزان جوړ دی تشدد په حوالې سره او د انتها پسندۍ په حوالې سره د دې عکاسي هم کوي.
یاد دې وي چې سربجیت سنگ په پاکستان کې قانون نافذ کوونکو ادارو په 1990 کې هغه وخت گرفتار کړو چې کله په لاهور او د پنجاب صوبې په نورو سیمو کې د بمی حملو وروستو د واګه بارډر د لارې هند ته د تلو کوشش یې کولو. د تفتیش دوران نوموړي د بم حملو کولو اعتراف کړی وو چې وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ورته په 1991 کې د مرګ سزا واوروله. دغه عدالتي فیصله لومړی د لاهور هایي کورټ او وروستو د پاکستان سپریم کورټ هم برقراره وساتله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند ویلی چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او وایي چې هیواد کې د ترهګرو کیمپونه نشته. خو بلخوا کارپوهان وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونو نه انکار کول ځان له دوکه ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ مازیګر د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري برتانیې کې د نیولې شوې ترهګرو په اړه د یو تپوس په ځواب کې وویل چې پورمن اوسېدل د هر تن حق دی او پاکستان د هر قسمه ترهګرې خندنه کوي. پاکستان کې د ترهګرو د روزنځینو یا پټنځینو په اړه د وینا وا
پاکستان کې د ترهګرو یو کیمپ هم نشته، البته ټوله نړۍ کې ترهګر شتون لري. وی مختلفو ملکونو کې ترهیز کاروایي کوي. موږ د هر ملک د قانون او طریقہ کار احترام کوو. زمون باور دے کہ سوک پہر دے کہ د ترا گری کار وئی اوکڑی بایت چے ہغه انصاف تا او رسول شی کمیٹنگ اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان اینی پارٹ اف دی ورلڈ مسٹ بی براٹ ٹو جسٹس.
پلو خبرو کی اعزاز احمد چودھری یو وار بیا د پاکستانی عزم تکرار کو چې د افغانستان امن کلاری او مفاهمت لړکی با خپل کردار جاری ساتي او دغه لړکی د پاکستانی پوزي سر لخکر اشفاق پرویز کی یعنی په مشرۍ کې یو ډلې برسلز ته سفر کړو. د برسلز غونډه په اړه ویان زیاته کړه.
Meeting in Brussels, as you know, was a continuation of the high level contacts.
The Brussels mulaqat tasuta patada che pala kaj darabito tasalsal wo kumi che da Pakistan America aw Afghanistan tar menze kigi da mulaqat ke da Afghanistan da pokh mufahimati amal sara ittefaq okle sho. Mulaqat ke de khabar sara ham ittefaq sho che da Pakistan aw Afghanistan tar menze pa siyasi amniyati aw maashi lihaz sara marasto ta wada war kle shi.
Political security and economic cooperation between افغانستان و پاکستان.
کله چې مشال ریډیو د خارجه دفتر موقف د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان په وړاندې کې خود نو د اوې چې پاکستانی قبایلی سیمو کې د ترهګرو د پټنځینو نه انکار ځان له دوه کور کول دي. د زیاتوي
پاکستان کې د تربیتی کیمپونو د خبره نوې نه ده، ځکه چې افغانستان کې کله روسان راغلي نو داغه وخت هم هغه ځای کې به مجاهدین موجود وو. هغه وخت کې به چې کوم ادي سره داغي تربیت کېده نو هغه سیمې د هیچا نه پټې نه وې. البته اوس داغي موجودګي په اړه باندې دعوی خوشته خو چا سره کېدی شي ثبوت نه وي او که ځینې ویم نو هغه کېدی شي داسې سیمې وي چې هغې ته د پاکستان د ځواکونو هغه رسایي ورتګ د هغې دپاره ممکن نه وي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا تختول شوي ترکیې وګړو په اړه د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې د دوی د رخلاصي دپاره ورسره چا رابطه نه ده کړې. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس د اسلام آباد نه ځو افغانستان ته. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي وسلوالو لخوا د نوې پسرلي عملیاتو اعلان یوازې یو تبلیغاتي بڼه لري او طالبان به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. معصوم میوند پر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو اعلان یوازې یو تبلیغاتي بڼه لري او د دوی په وینا طالبان به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ویل چې وسلوال مخالفین اوس مهال د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې له ماینونو او ځان وژونکو حملو څخه کار اخلي چې ډېر زیان ولسی خلکو ته رسیږي. ښاغلی وزیر وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان پوځ غشتلی سوی، د ماینونو د خونسا کولو او استخباراتو ډلګې د پوځ په ټولو برخو کې په دندو مارلی او مخالفین به د پوز پلیکو کې نفوذ ونه سکولای.
مخالفین د امنیتی ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، ایوازې مینونو باندې اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې. نو ساکل کال هم د دوی د غارزوګانې به د خاورو سره برابر شي. مونږ په اردو کې اوس ډیر منظم د غړې د جال په شکل باندې استخبارات لرو. ملي اردو په دې حق لا باندې خپل کارونه کړی دي. دا خو یو تبلیغاتي جګړه ده کنه. مخالفین هم کوښښ کوي چې په خپل تبلیغاتو باندې لګ د تاثیر لاندې راولي.
دولت وزیر وای افغان ځواکونو هم له مخکې د وسلوال مخالفینو پر ضد د عقاب په نوم خپل پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي وای دغه پوځي عملیات اوس هم په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوال مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. وسلوال طالبانو اعلان کړی چې د غوی میاشتې له اتمې نیټې به د خالد بن ولید په نوم خپل نوی پسرلنی عملیات پیل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د دغو عملیاتو تمرکز به د بهرنیو ځواکونو اډې، ډیپلوماټیکي ادارې او پوځي هوایي ډګرونه وي. طالبانو ویلي په نوو عملیاتو کې به د افغان ځواکونو له منځه د خپل نفوذ کسانو حملې ډېرې کې. دوی بیا هم د ولسی خلکو د خوندیتوب ژمنه کړې، خو د راپورونو له مخې د دوی په حملو کې ډېری ولسی خلک وژل شوي. د پوځي چارو پوهان وایي طالبان غواړي په دغه ډول اعلانونو او حملو سره خپل موجودیت افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي.
د معصوم میوند رپورټ تاسو اوریدلو. مشال ریډیو اور اوس با یو بل رپورټ ورو. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د بچل کېدو د 15 کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې ټول په دې باور وو چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي لامل له اوس نه 15 کال مخکې د سور خونړې کودتا و. دې غونډې ته نسیم شفق هم ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په دې غونډه کې ویناوالو تر ډیره د سردار محمد داود خان د ژوند پر سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ملي اړخونو خبرې وکړې. دوی ویل چې سردار محمد داود خان په دې هڅه کې و چې افغانستان وده او پرمختګ وکړي او په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه مطرح شي. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي سرګنده کړ چې سردار محمد داود خان خو سیاستپوه او ملي شخصیت و او دا هڅه یې کوله چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه واقعا ملي او پیاوړي وي.
شهید داود خان مخکې وویل چې موږ کومه لاره ترلاسه د افغانستان دفاع تنه د پوځ په جوړولو باندې نه تکمیلي دي. د افغانستان دفاع د افغانستان خلکو کړی دی او ځکه نو د افغانستان دفاعي نظام باید.
سردار محمد داود خان له اوس نه 15 کال مخکې د سور پومنیټه په یو خونړی کودتا کې ووژل شو. په دې کودتا کې چې د کمونست پلوه خلکانو لخوا وشوه، سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ ولز غړي چې نږدې 2 کلن لمسی هم پکې شامل وو، له سخت مقاومت وروسته ووژل شول. د سور له کودتا نه وروسته افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو دراتګ لپاره زمينه مساعده شوه او په دې هیواد کې له هماغه وخت تر اوسه په یو او بل نوم جګړې روانې دي. د سور له کودتا او پر دې هیواد د پخوانی شوروي پوزونو له يرغل وروسته سلګونه زره افغانان ووجل شول، سلګونه زره نور معلول شول او میلیونونه نور دې ته اړ شول چې بیلابیلو هیوادونو ته مهاجر شي. د سردار محمد داود خان د کورنۍ په استازیتوب سردار محمد نادر نعیم په دې غونډه کې وویل
تمام بدبختی های
دی وی ټولې بدبختی چې په تیرو 15 شکلونو کې زمونږ خلک ورسره مخامخ دي، پیل یې د سور د ومنیټې له شومې کودتا څخه دی. دا د افغانستان په تاریخ کې یو کرغېډنه ورځ ده او زمونږ په ګران هیواد کې امنیت، ثبات او آرامي لمنځه وړه. دې کودتا داسې اوربل کړ چې لا هم زمونږ هیواد او هیوادوال سوځوي. د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د جسدونو پاتې شونې د یو کمیسیون لسیړنو وروسته د سرخیپ له پوپولیګون سیمه کې پیدا او له هغه زاینه په ځنګړو مراسمو کې د کابل ښار په جنوب لویدیس کې د تاجبیک په غونډې کې خاورته وسپارل شوې. ټاکل شوې چې په تاجبیک غونډې کې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د نورو غړو پر هدیره یو څلې هم جوړ شي.
سعودی عرب وای په افغانستان کې د شخړو د ختمولو لپاره لسیمایز او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د سعودی عرب چارواکو د خبره د جمعې پر ورځ یوې غونډې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې فریدا سیفی وړاندې کوي.
سعودی عربستان وایي چې په افغانستان کې د شخړو د ختمېدو لپاره لسیمایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د سعودی عربستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال شهزاده عبدالعزیز د خبره د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په الماتی کې په ځانګړي جوړ شوي غونډه کې وکړه. د قزاقستان تجارتي مرکز د الماتی ښار د استانبول د پروسی په نوم د تیرې جمعې په ورځ د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې راپور له مخې شهزاده عبدالعزیز اول د دې لپاره چې د افغانستان خلک په سولې او ثبات کې ژوند وکړي په کار دی چې نړیواله ټولنه خپل هڅې دوه برابر کړي. په راپور کې راغلي دي چې د سعودي د مقام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو پانګونی او همداشان په فرهنګي او د معارف په برخه کې یو عمومي موافقه هم لاسلیک کړه. له مخدرو موادو سره مبارزه، د ترهګرۍ ځپل، د سیمه ایزو بنسټونو پیاوړتیا، په سیمه کې د تجارت پراختیا، د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې پر همکاریو او همداشان د ساينس او معارف په برخه کې پر همکاریو هم د الماتی په غونډه کې خبري وشوې. د استانبول د پروسی اعلامیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره د سیمه ایزې همکارۍ په مقصد د 2011 کال د نوومبر په میاشت کې تصویب شوې وه. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عربی اماراتو دا اعلامیه لاسلیک کړی ده. تر دې دمخه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې و چې وروسته له 2014 میلادي کاله به له افغانستانه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګرسموسن تیره اونۍ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې ژمنه وکړه چې ناتو به وروسته له 2014 کاله د افغانستان د پوځي ځواکونو په تجهیز او د دوی پروزنه کې مرسته وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همداشان په بروکسل کې ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان به هیڅکله پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ځاله شي.
د اروپایی ټولنې مرستیال ویلي تمه ده چې اروپایی ټولنه به له افغانستان سره د 2014 کال وروسته راتلونکي تر اوو کالونو پورې مرستې وکړي. دوی به دا مرستې د بشري حقونو، امنیت، روغتیا او کرنې په برخو کې کوي. معصوم میوند یې پاړه نور حل کوي.
تمه ده چې اروپایی ټولنه به له افغانستان سره وروسته له 2014 کال د حکومتداري، امنیت، بشري حقونو، روغتیا، کرنې او مالداري په برخو کې تر اوو کال پورې مرسته وکړي. دا خبر د اروپایي ټولنې مرستیال الفرډ ګراننس د جمعې پر ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی ګراننس له افغانستان سره د اروپایي ټولنې اوږدمهاله مرستو په اشاره وویل دې ټولنې له یادو برخو سره د مرستې لپاره د کال 200 میلیون یورو ځانګړي کړي دي.
اوس موږ د هغو پروګرامونو په اړه څېړنې کوو چې له مخې له افغانستان سره په راتلونکو اوو کلونو کې همکاري وکړي، یعنې د 2014 کال نه تر 2020 کال پورې. لا تر اوسه پورې موږ ورته پیسې ځانګړي کړي نه دي، خو لږ تر لږه د کاله 200 میلیونه یورو مرسته به وکړو. زموږ د مرستو او پروګرامونو ډیر تمرکز به د روغتیا، کرنې او مالداري او حکومتداري پر برخو وي.
ښاغلی ګراننس وایي چې افغان حکومت باید د ښې حکومتدارۍ، قانون او بشري حقونو په برخو کې لازم اقدامات وکړي تر څو اروپایي ټولنه په دې هیواد کې خپلې ژمنې عملي کړي. د اروپایي ټولنې د پلاوي رئیس ویګاتاس او شاتاسکس په بروکسل کې د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ستونزې، اداري فساد، بشري حقونو ته نه درناوی هغه اساسي ستونزې دي چې لا هم افغانستان سره لاس او ګرېوان دی. خو نوموړي ځینو پرمختګونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان په حالاتو کې پرمختګونه څرګندېږي. د ویل اوس مهال د افغانستان 50% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري چې په 2002 میلادي کال کې یوازې 9% خلکو روغتیایي اسانتیاوې درلودې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستیال همدارنګ وویل چې دغه ټولنه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو رڼو او آزادو انتخاباتو سره په هر اړخیزه توګه همکاري کوي.
اروپایي ټولنه به د دغو انتخاباتو او دې بهیر د بشپړېدو څخه ملاتړ وکړي. دغه ټولنه به له افغان حکومت سره د رڼو او آزادو انتخاباتو په خاطر مرسته وکړي او دا هغه څه دي چې له پخوا څخه کار پر کوو.
اروپایي ټولنه داس وخت له افغانستان سره وروسته له 2014 کال پر خپل همکارۍ ټینګار کوي چې تر دې مخکې امریکا او په عمومي توګه نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي چې د ټولنې د غړو هیوادونو یو شمېر ځواکونه به وروسته له 2014 کال هم په افغانستان کې پاتې شي او له افغان ځواکونو سره به د روزنې په برخه کې همکاري وکړي.
د معصوم میوند رپورت تاسو اوریدل. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې درته د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو او په نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو، خو اوس د مازیګر 5:30 بجې دي، نو د فرخند وزیر نه بلند خبرونه وورو. په کراچۍ کې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمی حمله کې د وژل شو کسانو شمېره 1100 ته رسیدلې، تر 500 زیات ژوبل دي. نن په ښار کې څوک اعلان شوی او وسوالو طالبانو د دغه حمله پړه منلې. په برتانیا کې 1100 کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د ترهګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوې ده. په دغه کسانو کې شپږ دا تور هم دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړې. بلخوا پاکستان وای په هیواد کې داسې هیڅ کیمپونه نشته. د پاکستان د جیلونو یو چارواکی وای هندي جاسوس سربجیت سنگ چې د مرګ سزا ورته اورول شوی، هغه مهال سخت ژوبل شو چې د لاهور په لکپت جیل کې دننه پرې قیدیانو حمله وکړه. هغه د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد د هغه ودانۍ د مالک ته نیولو امر ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ نړیدلې. هغه په داسې وخت هغه حکم ورکړی چې د دې ودانۍ د نړیدلو عمله د مړو شو کسانو شمیره 340 ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیایي وسلې د کارولو د ریپورټونو په اړه سخت تحقیقات کوي. اوباما ول امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په شام کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیایي وسلو کارول ښایي، او د امریکا د کانګرس یوې کمیټې په باسټن ښار کې د میراتن پر لوبې د برید وروستو د ماسکو او واشنگټن ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکارۍ د پراختیا وختنه کړې.
د یو لسم انتخابات
په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. نو د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستونکو د اقلیتي امیدوارانو وینا ده چې په دغه هیواد کې د دوی څومره شمېره ده. په حساب دوی ته په اسمبلیانو کې نمائندګي نه ده ورکړل شوې. نور حال د اسلام آباد نه د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید عالم د وینا تر مخه چې دا ځل راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د اقلیتونو 20,000 او 1,000 ووټونه رجسټر شوي دي، چې پکې د هندوانو 14,000، د عیسایانو 12,000 او 15,000، د احمدیانو 115,000 او 968، د سیکانو 15,940، د پارسیانو 3,650، د بودمت 1,450 او د یهودیانو 809 ووټونه شامل دي. د دې پترس کې راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغوستونکو د اقلیتونو سره د تعلق لرونکو وینا ده چې په پاکستان کې د دوی څومره شمیره ده. په هغه حساب ورته په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې نمائندګي نه ده ورکړی شوی. د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی لپاره د اقلیتونو په چوکۍ امیدوار سورن سنگ مشال ریډیو ته ویل،
مینارٹی چراغی اخفل بلونا دخفل تنخواہ بلونا دخفل مراد بلونا دخفل ہر سب بلونا پاس کری مینارٹی سیٹون کم جاتا وہ پیلو اگر اب کشان اب کشان پروتے ان شاء اللہ زمین میں آواز بتائے کہ مینارٹی کا پارا دا سیٹون سے واقع
دگا رنگ دا پاکستان پیپلز پارٹی یوسف جاج ہم مشال ریڈیو تا اخفل خبر صدا سی اوکڑا
خبر ادا دے کنا بھائی جانا اکلیتو نا سرا ڈیر جاتی شوے دے دے الیکشن کے نادرا والا شناختی کارڈ جوڑ کرے دے کنا چر تا مستقل پتہ ہی کنا الٹا رجسٹرڈ کرے دے کسان کو پنجاب نہ راگلے دے دل تا خبر کے یا اسلام آباد کے یا پنڈی کے اگر سرا مستقل پتہ بنے نکل کرے دے دا غلط دے پکار دا دے کہ چرتا اس کی کنا الٹا ووٹ رجسٹرڈ کی گی قومی اسمبلی کے قرارداد پیش شوے دے کہ سلور سیٹوں نہ دل تا جموں صوبہ کے کے پی کے دے بقایا 14 سیٹوں نہ پورا ملک کے دے قومی اسمبلی لا پارا دا صرف قرارداد پیش شوے دے نوٹیفیکیشن نہ شوے دے
دا خیبر پختونخوا نیوبل دا مسلم لیگ جنیجو گروپ غڑی روف مسیح مشال ریڈیو تا اویل چی خامی اسمبلی لپاره د 15 نور چوکو بل پاس شوه دی خو عملی نکړې شو کوم چې د اقلیتونو سره زیاتې دی دی وایي
بل خو پاس شوه دی نو اره پورې دا هغه اعلان نه دی کړی نو زور چیتونه لګیا دی هغه زور چیتونه لس باندې کړی هغه کار کوي لګیا دی نو حالکه د الیکشن کې پکارو کې د 15-16-5 چیتونه نور هم اپروول راغلی دی نو بس دا مینارټي سره زیاتې شوه دی کور دا 15 چیتونه نشته جی پورا
د ذکر ول دی چې دا وخت په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو لپاره لس پنجاب اسمبلی کې اته سن کی نہا خیبر پختونخوا او بلوچستان کی دری دری خصوصی چوکی بیلکڑے شوی دی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
ڈیلی ٹائمز رسپانا پخپلے یو اداریہ کی لکھی پراتلون کے انتخاباتوں کے عوامی نیشنل گوند متحدہ قومی مومنٹ اور پاکستان پیپلز گوند تھا دا وسلوال لخوا دڑکی ورکل شوی چھ پراتلون کی بہم ددوی جلسے پنخ کولی شی اداریہ لکھی پراتلون کے انتخاباتوں کے دغ گوندونو موقع دوران دینا کم کل شوی زکہ چھ دوی تا دغونڈو کولو او دخپل پلویانو راٹولو لپارا اجازہ نہ ورکول کی گی دا اداری نور تفصیل دی ویلنی دمی رستو اورو ڈیلی ٹائمز رسپانا پخپلا یو اداریہ کی لکھی وسلوال پخپلا اغشمنا اس ہم ملار دی چ انتخاباتوں کی بلزن سیاسی گندنا چ نظریہ ددوی پرسد دی پنخ کبھی اداریہ لکھی پدی رستیو کی دا کراچے دا ناصم آباد پر شمالی برخہ کی دا متحدہ قومی مومنٹ گند پر انتخاباتی دفتر برید اوشو چ پکش پک تنا اوجل شو او گڑشبر چبل شبی وو دغسی رتیرے نہیں پرسم پر کراچے کی دا ایم کیو ایم پیو دفتر حملہ شیوا چ پکی سلور تنا وجل شبی وو تحریک طالبان پاکستان دا دغ بریدونو پڑا منلی او ویلی دی چې د متحده قومي مومنت عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان پیپلز ګوند په انتخابي کمپاینونو باندې دوی پراتلونکو کې هم بریدونه جاری ساتي اداریه لیکي په عوامي نېشنل ګوند د بریدونو په نتیجه کې د غوند ته د مخ کې نتاوان رسیدلی او د ترهګر بریدونو په نتیجه کې د دوی لړپړی مشران هم وجل شوی دي رسپانه لیکي هغه ګوندونه زیات متاثر شوي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان د هدفي حملو په لیست کې دي پراتلونکو انتخاباتو کې دغه ګوندونو موقع مخ کې نه کم کړل شوی دي ځکه چې دوی ته د غونډو کولو او د خپلو پلویانو راټولولو لپاره اجازه نه ورکول کیږي بلخو هغه ګوندونه چې ښه اړخي دي او یا د طالبانو لپاره نرم دریس لري راتلونکو انتخاباتو لپاره په دې سختو حالاتو کې هم د کمپاینونو کولو لپاره آزاد دي رسپانې دې حالاتو ته په کتو سره لیکلي چې آیا په داسې حالاتو کې نگران حکومت څه کوي آیا نگران حکومت وده دی ادارې لیکي تحریک طالبان پاکستان خو خپله نظریه په ډاګه کړي خو د امنیت د ساتلو لپاره د نگران حکومت اغستل شوي ګامونه نه ښکاري د ډیلی ټایمز رسپانې په وینا دا ناقابلي تصور ده چې نگران حکومت د انتخاباتو عمل د منظم جوړولو لپاره امنیتي ادارو سره تر اوسه یو واضح اور جامع پلان نه دی جوړ کړي ادارې لیکي په پاکستان کې وار په وار ګڼشمیر سیاسي مشران او د ګوندونو کارکونکو وجل شوی خو د امنیت په لړ کې ورسره د انتظامی لخوا اس ناتړ نه دی شوی ادارې لیکي د داخله چارو نگران وزیر ملک حبیب خان ته اوس ته راویخېدو ضرورت دی او د دې وجنو پاړه ورته احساس کول پکار دی ملک حبیب خان باید پر دے پوہ شی چې راتلونکو انتخاباتو په لړ کې ډیر سیزنه سم نه دی روان او وسلوال د ریاست او د جمهوریت عمل پر ضد دی اداریه لیکي ولی څوک د دې حقیقت په اړه فکر نه کوي چې ریاست جمهوریت او وګړو ته د زیان ورکولو لپاره وسلوال صرف د یوې موکې تر لاسه کولو په انتظار دی ډیلی ټایمز رسپانه لیکي چې نگران حکومت باید خپل کار په سمه توګه وکړي چې راتلونکو انتخابات په ښه طریقې سره وشي
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں روانې دي په کراچۍ ښار کې په تیرو څلور ورځو کې دا دریم برید دی چې په سیاسي ګوندونو ترسره کیږي کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې په روانو ورځو کې به د غبریدونو نور هم زیات شي زموږ همکار ګل ایاز په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا په سیکولر او لیبرل ګوندونو بریدونو وجوهات څه دي او د دې تر شا څوک کېدای شي نوموړې وای
دا خو یو متوقع خبره وا دا چې دا ښکاری چې دا
نه صرف یوازې دغه عسکر پسند ګوندونه دي بلکې دوی ته د ځینې نور طاقتور حلقو پاکستان کې دننه کا مذهبي دي کا سیاسي دي کا حکومتي دي هغوی ته حمایت حاصل ده ځکه چې که تاسو کتی شئ نو ځینې ګروپونه سیاسي جماعتونه پرې ښودلی شوي دي چې هغه خپل انتخابي کمپین ښه په ازادۍ سره او په کلو عمر سره اچلي ولې ځینې هغه ګوندونه چې هغه مترقي ګڼل کېدی شي هغه کیلر ګڼل کېدی شي هغه ہم صاحب ملکوں سره د خپل تعلقات او امیشا غي خبره کړی دا یا په ملکي د جمهوریت خبره کړی دا ادنتیا پسندۍ خلاف دي دا رواداري خبره کوي انتخابي عمل کې چې دنه خلکو تزانو نه رسي خلکو تخفل پیغام نه ده جواب بخښن کو دایو دانستا عمل نه او دا صرف د ځنې اسکرټ فساد ګوندونو سره ماته یوازې عمل نه ښکاری دي شاته ماته څلوې سازش ښکاری
دي کې ایمل خټو صاحب یو سوال دا هم راپور سکیږي چې آیا د غشان بریدونه چې دی پر روان د مې یولسمې نیټه چې کوم ټاکنې دي پاغې و داسه اثرات پرې باسي
نو خبره دا ده چې پاغې خو مخامخ اثرات پرې باسي یو خدا دې چې په دغه علاقو کې کومې وکې چې دغه اختارونه موجود دي یا دغه عملې لګیا دي کیږي هلته به چې دی نو ډېر خلک چې دی نو رایې ګیري ته یا وټولو ته راځي شي دومه خبره دا ده چې دغه ګوندونه کوم چې د اختار سره مخامخ دي یا مشکلاتو سره مخامخ دي نو کېدای شي چې په انتخابي عمل کې د دوی کارکردګي هغه رنګ بهتر نه وي څنګه چې پکار دي او درېمه غټه خبره دا ده چې زما چې کومه معلومات دي زما چې څومره پورې نظر رسی نو ماته دا ښکاري چې دا څومره الیکشن بس سره نه دوکیږي دومره به دغه واقعاتو کې پسنا څه شکل کې زیاتوالی راځي
د حکومت لخوا د نگران حکومت لخوا چې کوم لغو ته منډیټ ورکړل شوی دی چې انتخابات یقیني کړي انتخابات خو رانیز دي خو په دې امنیت چې دی دا څومره مهم دی او د دې لپاره د حکومت څه پکار دی چې د کوم لیبرل یا سیکولر چې کوم ګوندونه دي پاغي بریدونه کیږي د هغه د مخنیوي لپاره یا د هغه ته نور تحفظ ورکړي
نو خبره ده چې نگران حکومت چې دی او بوري حکومت چې دی دا خو دا یو مخصوص او محدوده مودې لپاره وي او دوی سر اختیارات هم دومره زیات نه وي صرف روزمره ژوند کې کوم انتظامی چارې دي هغه په مخ بیایي یا انتخاباتو دپاره چې کوم لازمی اقدامات پکار وي انتظامی یا نور هغه سلسله کې هغه خپل رول ادا کوي نو زما په خیال باندې نگران حکومت چې دی نو هغه خو به دغه درېو میاشتو کې لپ پوهشي چې دا دعوه ده سره او زه دا ګمان نه کوم چې ګنې نگران حکومت به دغه کوم بدامني چې ده یا کوم دغه چې خطره چې موجوده ده یا امنیتي ځواکونه چې موجود دي د دې مخنیوي دپاره به څه لارې چارې ولټوي
تاسو د کارپو ایمل خټک مرکه اوریده چې زموږ همکار ګلیاز ور سره په سیاسي ګوندونو د بریدونو پاړه کړی و د خیبر ایجنسی هلکا ان ای پنځه سلویختمې د امیدوارانو د اف سی کمانډنټ ترمنځ په لندی کوتل کې د مئی یولسمې نیټې د انتخاباتو د امنیت لپاره یو غونډه شوې ده په غونډه کې پریکړه شوې چې د یادې هلکې امیدواران به د خپل کمپاین پر مهال د وسلو نمایش نه کوي او په بازارونو کې به په لویو جلسو بندیز وي نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال رکبي
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماخام د خیبر سیمې د 15 سلویختمې انتخاباتي حلقې امیدوارانو او د خیبر رایفل ځواک کمانډنټ ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې د 15 سلویختمې حلقې ریټرننګ افیسر جنگیر اعظم وزیر هم ګډون درلود په دې غونډه کې په یاد حلقه کې د مئی 19 نیټې د انتخاباتو د امنیت په پلان باندې خبرې اترې وشوې د خیبر رایفل ځواک او پولیټیکل چارواکو امیدوارانو ته وویل چې په دې سیمه کې به د کمپاین په محل د وسلو نمایش نه کوي او د الیکشن کمیشن د اصولو خلاف ورزی به هم نه کوي په بازارونو کې به په لویو جلسو بندیز وي او امیدواران به په حجرو او چاردیواری کې دننه انتخاباتي غونډې کوي د دغه غونډې په حقله د خیبر سیمې د 15 سلویختمې حلقې یو آزاد امیدوار باتور شینواری مشال ریډیو ته وویل
بس کمانډنټ سی وو ای پی جمهور ریټرنینګ افسر چې کوم دی هغه ټول د زیات حضور په اصلي نمایش باندې راوځي اصلي نمایش باندې په تاسو پابندي راوړي دغه چې سره اصل امن او امان خرابېږي او بل د سکیورټي او سکیورټي پولیس سټېشن او پولینګ ورځ باندې سکیورټي مسله وایي موږ امن او امان ساتلو لپاره انتظامیه سره بالکل پوره تعاون کوو خپل کارکونکو ته وایي پر امن اوسه
د خیبر پولیټیکل چارواک وویل چې په دې غونډه کې دغه پریکړه هم وشوه چې د 15 حلقې په جمرود او لنډی کوتل کې به د را روان الیکشن د امنیت لپاره دوه کنټرول روم هم جوړولی شي او دغه امیدواران به ورسره د هرې خبرې دپاره تماس نیسي او دوی سره به مرسته کولی شي. دوی وویل چې په هر پولینګ سټیشن به لږ تر لږه 10 خاصدار او امنیتي سرتیری ډیوټي ورکوي او د الیکشن په ورځ به د خیبر درې په لویه لاره د اف سي ځواک سرتیری ګشتونه هم کوي. د یادې حلقې د پیپلز ګوند امیدوار حضرت ولی پریدی وایي چې دوی تر دې دمه د حکومت امنیتي ګامونو نه مطمئن دي خو باید لا نوره پاملرنه ورته وکړی شي.
انتظامیه کوم اقدامات کړي دي هغې نه مونږ مطمئن یو خو په هغې کې مزید لږ د زیاتوالي ضرورت دی چې مزید هم په دې کې اضافه وکړی شي او بیا خصوصا د پولینګ په ورځ باندې او دا صرف یو د انتظامیه ذمواري نه ده د ورسره ورسره مونږ د کینډیډیټس او د ولس هم دا ذمواري ده چې د خپلو فرایضو نه غفلت کې نه شو او زه مې داسې هغه چې مونږ په نظر راځي نو په کار ده چې مونږ د هغې نشاندهي وکړو.
یا د دې وي چې د خیبر سیمې په 15 حلقه یعنی جمرو د لنډی کوتل کې 13 امیدواران د قومي اسمبلۍ د یو سیټ دپاره په میدان کې پاتې دي چې د ازادو امیدوارانو تر څنګ پکې دا ځل د سیاسي ګوندونو په ټکټ ولاړ امیدواران هم شامل دي.
په کرمه ایجنسی کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو حتمی فهرست وروستو انتخابي نښې ورکړل شوې. د ایجنسی حلقه ان ای 8 نه د 10 کاندیدانو او د حلقه ان ای 8 نه د 10 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. نور حال په دې رپورت کې.
په کرم ایجنسی کې ختمی لیست دراتلو پس راتلونکو ټول ټاکنو لپاره امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړل شوې. د الیکشن کمیشن چارواکو تر مخه چې په سیمه کې 450 امیدواران مخې ته راغلي دي په دې کې زیاتره شمېره د آزاد امیدوارانو ده. د سیمې مرسیال الیکشن کمیشنر ساجد علي مشال لوډیو ته وویل چې انتخابي نښې ورکولو پس بلیټ پیپر یا د اوټونو پاڼې د چاپ لپاره ورکړل شوې.
الیکشن کمیشن طرف نه لیست راغلی و چې په هغه کې د سیاسي پارټیو خپل انتخابي نشانه تو ته الټ شوی دی هغه غوی تخپل مغزی نه الټ دی او چې کوم آزاد امیدوار دی دوی دوپاره مو ته 45-48 انتخابی نشانات راغلی دی هغه کې به دوی اپلیکیشن لیکلی دی ریټرنینګ افسر ته بیا هغه ریټرنینګ افسر دوی کسانو ته خپلې مرزه باندې یو یو الټ کړی دی.
واضح دی چې په هلکا ان ای 8 کې 15 کسانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي ول. په دې کې د ځینو امیدوارانو کاغذونه مسترد شول او ځینو خپل کاغذات واپس اخیستي دي. ساجد علي زیاته کړه چې په انتخابي حلقه کې د مقابلې لپاره ټول 10 امیدواران پاتې شوي دي.
شپږو کسانو بیا دوباره اپیلونه کړي دي هغوی کې 4 کسانو اپیلونه اکسپچوال قبول شوي دي په هغه کې یو حکمت خان دی جماعت اسلامي سره تعلق لري هاشم خان دی سید احمد شاه دی او محمد عاشق خان دی او په دې کې دوه کسان چې دي هغه گلزار علي او یو انور حسین دوی په ویټرا کړی دی.
بلخوا په ان ای 8 کې 2 امیدواران اهل ګرځول شوي ول. په دې کې د 5 امیدوارانو کاغذونه مستر شوي چې پکې اپیلونه منظوره کې دو پاس د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره 2 امیدواران نامزد شول. ساجد علي په خپلو خبرو کې وویل چې یو کس لخوا خپل کاغذات د واپس اخستو پس په انتخابي حلقه کې 2 امیدواران مخې ته راغلي دي.
5 کسان ریجیکټ شوي او په 5 کې 2 کسانو اپیلونه قبول شوي دي هغه کې یو کس عبدالواحد دی دویم کس محمد جان نوم دی چې دوی دوه کسانو اپیلونه قبول شوي دي او یو کس پکې ویډرا کړی دی سخی علی رحمان نوم دی.
د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه چې په هلکا ان ای 8 کې د پولنګ سټیشنو شمیر 110 او په 8 کې 104 دی. په دواړو حلقو کې د ووټونو شمیره 2,15,000 نه زیاته ده. په دې کې قریبا 1,08,000 زنانه ووټ ورکوونکي دي. په سیمه کې د مقابلې یو شمیر آزاد امیدوارانو سره پاکستان پیپل پارټي اے این پی تحریک انصاف جمعیت علما اسلام فی مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف آل پاکستان مسلم لیگ متحدہ قبائل او جماعت اسلامی دو گوندونو امیدواران مخې ته راغلي دي. د سیمې خلک به د مې میاشت پر 10 نیټه پر انتخابي نښو باندې مهر لګولو په صورت کې د قومي سیبلي 2 سټونو لپاره د خپل خوخي امیدوارانو انتخاب کوي.
د یو لسم مې انتخابات
د د ملک د نورو سیمو په سیر بلوچستان، پښتون مېشتو سیمو کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي. خو دا ځل دا هلې ځلې په دې جالبې او خوندورې دي چې د کمپاین چلولو یو شمېر پخواني طور طریقې پکې بدل شوي دي او پر ځای یې نورې نوې طریقې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز موسی خیل په ریپورت کې اورو.
د زیارت اوسیدونکو یو سیاسي کارکونکو محمد عالم وای د وخت او حالاتو د بدلون لوجې د انتخابي کمپاینونو طریقې هم اوس بدلې شوی او پر ځای نوې راوتلې دي.
سیاسي پارټیانو تقریبا متبادل دغه ګرځولې دي چې پر ریډیو، انټرنیټ، په غټو غټو اخباراتو کې، په کوچنی اخباراتو کې، پر کلیانو باندې خپل اختیاري مهم چلوي. نو عوام تقریبا اکثره څوک پر ریډیو واوري، څوک پر ټي وي وګوري، څوک پر نیټ باندې وګوري.
د کوټي اوسیدونکو محمد ایوب بیاوی د ووټ غشتلو او کمپاینونو طریقې، حالاتو او ګرانۍ بدل کړي دي.
مهنګایي ده، بیروزګاری ده، هر سړی مجبور دی چې بای دوه روپۍ وګټم کور ته نه ټیم د نور سره دی چې چاته ټیم ورکي، جلسې ورسره وکړي یا ورځ ورسره تیر کړي. اصله وجه اوس دغه ده او بل بیا د الله د وجه سره دی چې وروره پنځه کسان سره یو ځای سپراغه لازمي، یو خوان یو خواسه یو ورداد وسي، وروره دماکه وسي.
د زیارت اوسیدونکو سیاسي کارکون محمد عالم مختوای د ووټ غشتلو لپاره پر کور کور د تګ انداز هم سپدا ډول بدل شوی دی.
پخوا به دروازه ټکېدلې، بیا به داخلو کې سرکښنه سل په بیټکان کې مجلسونه سره کول، تکرارونه به ول. اوس هغه سیستم تقریبا نشته، هغه بدل شوی دی. بدلون دا تر راغلی دی چې اوس تقریبا هر امیدوار یا هر سیاسي پارټي خپل پروګرام د اختیار په شکل کې چاپ کړی دی، بیا جوړ کړی دی. بیا د هغه ورو کافیانې راوباسي، هر کور یعنی هر دروازه وروټه کې هغه چې سړی راوځي هغه ته یو رواله کې پیژن لاړ شي، هغه بعد کې د هغو پروګرام وګوري.
د سیمې یو بل اوسیدونکي حاجي شان عالم د موبایل میسج للارې انتخابي کمپین چلولو نوې طریقې په اړه وویل.
یعنی پیکیج وا خلاص پیکارت کی ته 15000 میسج په یو راسته وای سي او ال میسج دی ولي کی به ال دغه یک ګردو نمبران ته په یو دم یعنی په یو 15 سکند کی ګردو مرګورو یا ګردو اندوالان ته ستا میسج رسیدي او ستا پیغام رسیدي. د دې ټوله اصل وجم دغه چې په دې زره باندې خپل پروګرام رسي.
د پښین اوسیدونکو محمد صادق بیوای د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د امیدوارانو لړخه د دوی غم او خوشحالي ته حاضرېدل هم زیات شوی دی. د ده په خبره دا هم د ووټ ترلاسه کولو نوی انداز دی.
پاتیا یو کال مخته سوی دوی نن ورځ باندې روان دي، هغه صرف د داده لپاره چې دوی خپل ووټ لپاره او د خلکو د خوشحالۍ لپاره څه کم وخت ووټ حاصل کړي، بیا دوی ګر سره نه ورځي او نه پښتنه نه علاوه پکې.
د ملک نورو سیمو په سیر د بلوچستان، پښتون مېشتو سیمو کې هم انتخابي هلې ځلې خورا زیاتې شوې دي او د خلکو په وینا دغو هلو ځلو د ووټ او کمپین د نویو طریقو اختیارولو سره نور هم زور اخیستی دی. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
څنګه څنګه چې پاکستان کې د انتخاباتو ورځې رالنډیږي، هم هغه شان د سیاسي ګوندونو په جلسو کې هم زیاتوالی را روان دی او په دغه جلسو جلوسونو کې دا لیدل کیږي چې د موسیقۍ په ذریعه خلک راجمع کول شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د خپلو سیاسي نارو او د ګوندونو او لیډرانو د بهادرۍ او د ولس سره د مینې د اظهار په غرض د بیلابیل هنرمندانو په آوازونو سندرې ثبت کړې دي. کوم ګوندونو چې د خپلو پارټو یا مشرانو د بهادرۍ سندرې ریکارډ کړې دي، هغې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف نه سربېره یو شمېر نور ګوندونه شامل دي. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند چې کومه سندره ریکارډ کړې ده، هغه بشیر قادری ویلې ده او د پارټي مشر اسپندیار ولی خان پکې سټایل شوی دی. دغه رنگ پاکستان تحریک انصاف هم د شاه سوار په آواز کې عمران خان ته وایي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم محمود خان چکزي ستایلې او د ماستر علي حیدر په آواز یې دا سندره ریکارډ کړې ده. همدارس پاکستان مسلم لیگ نون هم خپل مشرانو ته د ازمري خطاب ورکړی دی او په یو سندره کې داسي یادوي. پاکستان پیپلز پارٹی چې د بینظیر بھٹو په نوم کومې سندرې ثبت کړې دي، هغه په خپل جلسو کې اوس هم چلوي. چې پاکستان ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار قریش خټک نو پوښتل چې نن سبا سیاسي ګوندونه په خپل جلسو جلسونو کې موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ نو هغه وی
میوزیک چې دی په سیاسي تحریکونو کې ډیر غټ رول لوبولی دی، او د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې که نظر واچوي نو شاعري او میوزیک چې دی دا خاص کر چې دی کوم د پښتونخوا د سیاست په حواله سره ګونونو ځای موزي نه په سیاست سیاسي جلسو کې شاعران او سندرې او میوزیک چې دی دا ډیر مقبول ګڼل کېدل، نو په دې حربو باندې هغې خپل ووټران چې دی سیاسي پارټیانې چې دی هغوی او جوش او ولوله ورکړه پیدا کوي.
د ذکر وړ ده چې راتلونکي انتخابات د روان کال د مۍ میاشتې په 11 نیټه کېدونکي دي، او همدا وجه ده چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو خپلې جلسې جلسونه پیل کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو ژبې اداکاره صفیه رانی د پرون په پیښور کې په یو مقامی اسپیتال کې په حق ورسیده. د پښتو ډرامو اداکاران او ډایرکټران د صفیه رانی مرګ د پښتو ډرامو لپاره یو لوی زیان بولی. په دې اړه د اسلام آباد نه سراج ظهیر یو رپورټ تیار کړی دی چې د صفیه رانی د یوې ډرامې په غږ پلی کی.
دا واز دا اداکار صفیه رانی دے چی دا پیخور ٹیلیویژن نا دا پختو اردو او ہنکو پا یوشمیر ڈرامو کی دا خپل فن خودنک کڑی وا. نموڑی تا دی رستیو کی دا گردو یا پختو ورگو دا کینسر ناروغی لگی دلی وا، دا کمی رستو چی حاغ دا پیخور پا مقامی رختون کی دا درملن پا غرز داخل لکڑیش وا، خو جنور سر وفا و نکڑا او دا 55 کالو پا عمر کی دا تیر جمعی پورز لدی دنیای سترگی پٹکڑی، او دا پیخور پا یکتوت مقامی مقبره کی یہ خاورو تا اس پرلا. دو فن د دنیا سره د تعلق لرونکو اداکارانو وینا د چي د صفیه رانی د مرګ له وجې د پښتو ډرامې ته نه پوره کېدونکي زیان رسیدلې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې اداکار، پروډوسر او د ډرامو ډایرکټر اشفاق تورو د صفیه رانی په حق له خپل تاثیرات صدا سي وړاندې کړل.
یوه د سي ارتست د فیمل کې چې زه چې خود شوم کې تاسو ته پته لري چې د پښتو معاشره کې فیمل ارتستان راځي کمې، او به سي ته ډایرکټر هغه ما سره د فلم تشین نیو ډرامه کړو. ډېر زیات داغینه په دې باندې متاثر شوم چې هغه یو ډېر ښه خزو مطلب داغینه ډېر متاثر مو ډېر ښه آرټست و. داغې کمې به مونږ تر ډېر وخت پورې محسوس شو. دا خلاف خو څوک نشي پر کولی، ځکه چې سینیئر خو سینیئر ته اوس پته لکنه، او په سینیئر خلکو کې مونږ سره دغه یو څو کسان چې دی نو پاتې یو. او زه به دا ووایم چې داسې اداکاران په کلونو کې نه په صدو کې پیدا کیږي.
دغه رنګ اداکار طارق جمال هم مشال ریډیو ته وویل چې د صفیه رانی فن به تر ډېر مودې پورې یاد ساتل شي، او بل داسې هیڅوک به پیدا نشي چې د هغې ځای به ونیسي. دی وایي
ډېره د افسوس خبره ده چې هی افسوس دی، او د فنکارانو برادری ته خو دی دی، خو زه وایم چې هغه یو ښه فنکار سره یو ډېر ښه انسان مو ډېر رسوان مې وه. یقین کوي چې د ټولو زړه ډېر خفه، او هغه چې کوم ده نو بس الله تعالی ته به ضرورت و ځان ته وغوسته غریب بیمار وه.
د ذکر وړ ده چې صفیه رانی په پسماندګانو کې یو زوی او دوه لوڼه پرېښودي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. او اوس د خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلی یو د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه وورو. په کراچۍ کې 13 ورځ د عوامي نیشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمی حمله کې د وژل شو کسانو شمېر 1100 رسیدلې، تر 50 زیات ژوبل دي. نن په ښار کې څوک اعلان شوی او سوالو طالبانو د دغه حمله پر منلې. په برتانیا کې 1100 کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د ترهګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوی. په دغه کسانو کې په شپږو دا تور هم دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړي. بلخوا پاکستان وایي په هیواد کې داسې هیڅ کیمپونه نشته. د پاکستان د جلونو یو چارواکی وایي هندي جاسوس سربجیت سنگ چې د مرګ سزا ورته اورول شوی هغه مهال د قیدیانو لخوا سخت ژوبل شو چې د لاهور په لکپت جیل کې دننه پرې قیدیانو حمله وکړه. هغه د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی.
د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد د هغه ودانی د مالک د نیولو امر ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ نړیدلې. هغه په داسې وخت د حکم ورکړی چې د دې ودانی د نړیدلو له امله د مشو کسانو شمیره 340 رشتو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیایي وسلې د کارولو د ریپورټونو په اړه به سخت تحقیقات کوي. اوباما ویل امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په شام کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیایي وسلو کارول ښایي. او د امریکا د کانګرس سیوی کمیټي په باسټن ښار کې د میراتن پر لوبي د برید وروستو د ماسکو او واشنگټن ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې ده.
لاند خبرونه هم د فرخندا وزیر نه اوریدل او اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننن نه ساته خبرونه سره اورسیدلې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نرستو د وایس اف امریکا دیواری ډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل فرخندا وزیر او تکنیکی همکار اسحاق امیری لستاسنه اجازه خوړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.